السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د مازیګر 5 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان بریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار هم لمون سره وي د خبر پښتونخوا قبایلی سیمې او دغه سي د پاکستان او د افغانستان په اړه به رپورټونه واوري په دې ګړی کې تبصرې او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بریوال کاکړی درته وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سره ټکي افغان چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتې برخې نیول سوي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي او د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړې چې شام ته پوځ ولیږي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتې برخې نیول سوي دي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره یا پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگل باغ وایي ډېر ژر به ټول ښار له وسلوالو پاک کړي. دی وایي بیګایا په هوایي بمباریو کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند، د هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکرې طیبه یو مهم قمندان وژلی، خو طالبان دا نه مني. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن د ولسی جرګې په یو غونډه کې د کندوز پر نیول کېدو له خلکو بخښنه وغوښته. افغان امنیتي چارواکي وایي چې طالبان د ګڼې ګوڼې او اوسېدو په سیمو کې دي، نو د ځپلو عملیات یې په احتیاط پر مخ ځي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی دی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. دا څرګندونې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د څانګې څېړونکي سلطان نون د سه شنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړې. سلطان نون د پنجشنبې په د پنجاب په سرګوده کې د یو کس په دار ځړولو ته په اشاره وویل پاکستان باید دا سزا ختمه کړي.
Ansar Iqbal's execution at Sargodha jail.
دا سرګوده په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خپکون کې کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده. لدې کته نظر چې د جرم نویت سده او پرچا الزام یا تور پوري شوی. موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي.
یاد دی وی چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 201 کم څلويش کسان په دار ځړول شوی دی. په پاکستان کې د روان کال په اوږدو کې د پولیو د ناروغانو شمیر څلور ډیرش تر رسیدلې ده. د خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د ادارې یو چارواکي مزار نثار نن مشال راډیو ته وکړه. مزار نثار وویل چې تازه دوه کیسونه په پېښور او کوټه کې مخې ته راغلي دي.
دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او دې ماشومانو د پولیو ساس کې سو وارس کلي وو. په دې حقله د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او پلټنې شروع کړې دي، خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی، نو دا هم وجه وي چې د ساس کې سکلو باوجود ورته مرض ولګي.
په پاکستان کې چې په تیرو څو کلونو کې د پولیو څومره ناروغان مخې ته راغلي دي، په هغوی کې زیاتره د قبایلي سیمو او یا خیبر پښتونخوا دي. د افغانستان د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړې ده چې شام ته پوځ ولیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین دې جرګې ته خواست کړی وو چې د 122 غړو په یوه خوله منظور کړ. د ولسمشر پوتین د اداري مشر سرګی ایوانو پوویل د دې اجازه معنا دا نه ده چې روسي ځواکونه به په مځکنیو عملیاتو کې ښکیل سي، بلکې د دې هدف د هوایي ځواکونو برخه اخیستل دي. روس په شام کې د خپل پوځ شتون زیات کړی دی چې د ولسمشر بشار الاسد مرسته وکړي. د بشر الاسد ځواکونه د داعش او د لویدیزم ملاتړ لرونکو یاغیانو پر ضد په جګړه بوخت دي. ځینې رپورټونه وایي چې روسي الوتکو وار لمخه لا په شام کې هوایي بریدونه کړي دي، خو روسي چارواکو د دې پخلی نه دی کړی. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردي ملیشي لږ تر لږه 10 غړي وژل شوي دي. د کوردانو پی کی کی ډلې وسلوالو د دوشنبې په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې دوه پولیس ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو ژغ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډ مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما د سه‌شنبې په ورځ وویل چې داعش به حتمی شکست وخوري، خو د په وینا دا کار وخت اړتیا لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو ګډون درلود، خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد پر روانه مبارزه نیوکه وکړه او ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له احمد الله اورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 144.35 روپۍ اخستل کیږي او 144.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 144.40 روپۍ او 144.90 روپۍ. یو پاوند 158.10 روپۍ او 158.60 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.13 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.60 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.40 روپۍ. او 270 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 24.19، په بنو کې به زیات نه زیات 15.18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28.10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو خبرونه د بریوال کاکړنه او د کرن صوبای او د موسم حال مو د احمد الله نه اوریده. د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوري چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه د مسواکونه نه دي رسیدلي. د چارواکو په وینا د مینا په پیخه کې د مړه شوو پاکستانی حجیانو شمیر 55 ته رسیدلی. د بردیری اوسیدونکي چې مور یې د دې پیښې وروسته لا درک ده وایي
حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته. هلته امبسي والا راغلی، د هغې نه بعد هغه زموږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی، ستاسو قسموندی شو قسموندی نه شو.
په پیښور او کوټه کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې تر اوسه په دې ناروغۍ په پاکستان کې کابو ولېونه موندل شو. یو تن وایي
تر اوسه پورې حکومت چې د پولیو د مهم د پاره کم ګامونه پورته کړي دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخستی وي او دوی په دغه ویکسین کې ټمپریچر خیال هم نه وي ساتلی.
په خیبر پختونخوا کې اقلیتونه وایي چې د مختص شوی کوټې په بنیاد ورته سرکاري نوکریانې نه ورکول کیږي.
اوس زما خپل چې کوم د فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ هغه دی، هغه چې دی په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز ا سویپر چې دی هغه کار کوي لګیا دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو ته د کندوز امنیتي چارواکي وای چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه د مسواکونه نه دي رسیدلي. د دې ولایت د امنیه کمانډانې ویان د سید سرور حسینی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د عملیاتو په اړه هم سرګند پرمختګ نه لیدل کیږي. خو بل خوا بیا په سیمه کې د مشال او د ساده ریډیو خبریال د قومي مشرانو او اني شاهدانو په حواله وایي چې د بلاحصار سیمه هم د طالبانو لاس ته او ورغلی دا وسلوال طالبان بیا وای چې د نورو ولایتونو طالبان هم کندوز ته رسیدلی دي. دغه سي د دې پیخي په اړه او د دې سیمه کې په کندوز کې چې کوم حالات روان دي د دې په اړه زموږ همکار اجمل آریان سو شبې وړاندې معلومات زموږ همکار سره شریک کړي و. راسه چې ورته غوښ شو
تیر شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې بریدو کړ چې د دې د کندوز سره دورې سره دغه ونیوله. خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانې ویان سه سرور حسینی ازادۍ راټیټ ویل چې تیر شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والي په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکرې طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلاصې اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي. هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې ښار ټول تړلی ده. همدارنګه یو ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لورې ته په بالایسار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د ماسرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهماتو د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه منځ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لورې ته موقعیت لري چې له دې سیمه نه دوی عملیات پیل کړی ده. اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
مشال ریډیو تاسو سره د اجمل آریان نمو د کندوز د صورتحال په اړه معلومات اوریدل. د پاکستان په سمشر وای چې په افغانستان کې پر لپسې بې ثباتۍ د سیمې په هیوادونو بد اغیز اچولې. د نوموړي همداراست سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې. پر افغان خواوې غږ کړي چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو سندیدلې لړۍ بیرته فعال لکړي. جنرال راحیل شریف ته سرګندونې تیر ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي چې تفصیلي درته سبی الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف ته سرګندونې د سې شنبې پر ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال کړې. جنرال شریف همداراز ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللی او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده. او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشې ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ کغه د پاکستان فوج له لوري راځي، پاکستان د حکومت له لوري راځي، همیشه ډیر خواږه وي، ډیر مثبت وي، خصوص په نړیواله ټولنه کې پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړ دي. له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي، دوی په بلې بلې فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلکه ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د خو بدلو توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
د زبی الله شفق په ریپورت کې مو اورېده چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي په افغانستان کې پر لپسې بې ثباتۍ د سیمې په هیوادونو بد اغیز کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو پوهان د دې هیوادونو خپلمنسي اړیکو ته په کوم نظر ګوري. بریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کومه چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پرله پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل، پاکستان د افغانستان پر ضد له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل، پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي، د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار ده چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل،
افغانستان پاکستان خراب ادا بے وقت.
ډاکټر اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي، نو پکار ده چې ولسته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي، ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه وو، خو اوس مایوسه شوی دی. حکمت الله اعظمي وویل، د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور پکار نه دی، او د همدې لپاره رئیس جمهور غنی د ډیرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه پکول. نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل، نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونی همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی، او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نشي ټینګولی، چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي. او چین هم خپل ګټې لري، اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي، چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تلی سي. او بل دا دی چې اقتصادي د چین د پاره په افغانستان کې ډیر زیات امکانات شته چې د انویسټمنت وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار لمخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیر میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د مذهبي امور وزارت چارواکو ویلي دي چې د مینا په پیخه کې د مړو شوو حاجیانو شمیر 55 ته رسیدلې ده. دغه شمیره د پاکستانی حاجیانو ده او د لادرکه حاجیانو شمیر 53 ده. د مذهبي امور وزارت په وینا چې د لادرکه کسانو لپاره لټون روان دي، خو بلخوا د مړو شوو لادرکه شوو حاجیانو خپل خپلوان وایي چې حکومت لخوا ورسره هیڅ مرسته نه کوي. خو بیا د پاکستان حکومت د دغه لادرک شوو او د مړه شوو خلکو لپاره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د نهې پاورز د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف ویلي دي چې د لادرک حاجیانو لټون روان دي او د دې لپاره د پاکستان چارواکو سره د پاکستان ډاکټران هسپتالونو ته ځي او هلته د موجوده حاجیانو شناخت کوي. د دې په وینا چې یو کم سلویخ چوبل شوو حاجیانو کې د یو کم دیرش حاجیانو علاج شوی دی او د هسپتالونو نه فارغ کړی شوی دي او د نورو لسو حاجیانو په مکه او جده په مختلفو هسپتالونو کې علاج روان دی. د پاکستان د مذهبي امور وزیر زیاتوي چې د پاکستان حکومت یو خصوصي ټلیفوني مکیا هیلپ لائن هم د حاجیانو خپل خپلوانو له جوړ کړی دی. د څه مقصد چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکول دي. خو د لادرکه شوو او مړه شوو حاجیانو کورنۍ وایي چې پاکستان حکومت لخوا دوی سره په سمه توګه کومک نه کیږي او دوی خپل هڅې کوي. د بردیر اوسیدونکي سلیم خان وایي چې مور یې سره د ورور او ترونو حج لپاره تللې وه خو د مینا د سانحې نه پسې د مور څه درک نه معلومیږي. دی وایي
زما ورور دی او سره مشر ترونه مې دي ورسره هغوی مې لغ شو دي. هغوی خو څه لږ ډېر زخمیان وو خو الحمدلله نور ښه دي اوس. هغوی د په تین تاریخ هغوی پسیله نو حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته. هلته تر اوسه پورې ایم بی سی کول څوک نه و. ایم بی سی والا راغله د هغې نه بعد هغه زمونږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی ستاسو قسموندی شو قموندی نه شو. هغوی خپله هېڅ څه کار نشته. هلته
د پېښور اوسیدونکو اماد په وینا چې ماما یې د مینا په سانحه کې مړ شوی دی خو پلټون کې ورسره حکومت سمرسته نه ده کړې.
چې کله دا بګ دور شو کنه نو آی دوران کې دا وای پلی زه شو مطلب هغه د خپل وای بچ کول چې وای ته بچ کنه وای په تنسی دا لاړ او هتا او دا غوښ چې روغ ورځي چې هغه روغ ورځي نو وای نه پد وای څه چې ما نه کتل چې څه شو ته نشو حکومت چې کنه او اپتا کړي نه چې زموږ دا شي هغه کړي کنه چې مطلب تم دوه سو الډی موږ دا شي موږ خپل نه ډېر خلک بچی کا پریشان ہے صحیح غریب عام چې کیس ده باندې شته مطلب دا اچھا بس اوس نه لسی اچھا سو وسل نه لسی شکر دې مخ کوم کم جام کده نه خو دا کیو اگے چې کا جام ډېر منډو وا
یا دې وی چې د مینا په سانه کې مړ شو لپاره د پاکستان حکومت د یو تن پسر پینځه پینځه لکه او د جوبل شو لپاره د یو تن پسر د دوه دوه لکه روپو اعلان کړی دی. پاکستان حکومت دا هم وایي چې حج مشن سر ته رسیدونه پس په د متاثر کورونو دوه یا درې کسان هم عمره لپاره د حکومت په خرج لیږل کیږي. د ذکر ده د سعودي عرب د چارواکو په وینا چې په هسپتالونو کې اوس هم د زرو نه زیات جوبل شوي حاجیان موجود دي.
درابې اکرم خان رپورټ تاسو ورې د خبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی مرستو د کمی په لړ کې نن د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده صوبایي حکومت په پولیسو ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان درانی چې د مالی مرستو د نشټوالي کوم خط لیکلی دی په هغې باندې هم عمل درآمد روان دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې په یو خط کې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې د پولیسو سره د مالی مرستو د کمی له وجې د پولیسو د استخباراتو د روزنې مرکز د پولیسو د پلټونو د روزنې مرکز او د پولیسو د بارودي موادو د څېړنو مرکز د بندېدو خطرې دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولې دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګې وښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېری پولیسو ته مالی پنګې په وخت ورنه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر آی جی پی ناصر خان دورانی د دې خط په لړ کې میچکله د پختونخوا د صوبایي حکومت د ویان او د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوې دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړنه کار اغیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په باب له خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پیسو په لحاظ د پولیسو مالی بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 2010 مقابله کې چې کوم شکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کوم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوي دي خو چې کوم د صوبایي بجټ حصه ده د هغه کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. مطلب دا دی چې دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمی دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي د خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګری ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګری ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته په خبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په بلنه قومي وطن پارټي په باقاعده توګه صوبائی حکومت کې د شاملېدو پریکړه کړې ده. دې لړ کې پرون د دواړو ګوندونو ترمنځ یوه لوسنامه هم لاسلیک شوې ده چې تر مخه به یې قومي وطن پارټي ته دوه وزارتونه او څلور محکمې ورکړل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې د صوبې د مفاداتو د خیګړې او پرمختګ لپاره دواړه ګوندونه په ګډه د خیبر پختونخوا حکومت چلولو باندې سلا شوي دي او د لړکې پرون اسلام آباد کې لوزنامه هم شوي ده. ګوره دا خو د دوه ګوندونو ترمنځ یو لوزنامه شوي ده او راتلونکي دوه درې ورځو کې به دوی د حکومت برخه جوړه شي او قومي وطن پارټۍ ته به اوس دوه وزیران، دوه خصوصي مشیران او څلور محکمې ورکولی شي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی صوبایي وزیر بخبیدار خان چې د بډو رشوتونو په تور کې د وزارت ته څوکۍ نه لیر کړی شو او وروسته د هغې د وجې د حکومت نه هم دوی بیل کړی شو، وایي چې حکومت وړاندې بغیر د ثبوته دوی د حکومت نه بیل کړل، په دوی تور ولګو او اوس حکومت خپله غلطي ومنله نو ځکه دوی ته په حکومت کې واپس ته شاملېدو بلنه ورکړې ده او په دې لوزنامه کې دا پریکړه شوې ده چې اوس په دوی بغیر د ثبوته داسې هیڅ ګام نه پورته کوي. ولی هم پدی لړکم چې کله په پېښور کې خبریال شیم شاهد نو پختل د هغوی وینا وه چې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته په صوبایي حکومت چلولو کې ډېر ستونزې دي او دوی سره په صوبایي اسمبلی کې د ښه حکومت چلولو لپاره هغه شان کسان او شمېره هم نشته دي، نو دوی مجبور دي چې ځان سره قومي وطن پارټي واپس په حکومت کې شامل کړه.
پاکستان تحریک انصاف سپاہی کی سیوا دا پروس خطک میں مور دا تجربے خلق نو داغی حالات دیر خراب ہوئی سوزی نظام نشو چلے لے تو پدی ہو جا غی یوزل بیا اب تک شرکو تا غب ہو گو چاہ غب حکومت کی شامل شی و داغی کمو کو کی دا یو طرف تا دو بدی غط وجہ دادا چی دا اوسو سکم بلیاتی با پر داکنو شی پاہی کی پاکستان تحریک انصاف تم دا سخت نقصان شوئے دے اور کمی وطن پارٹی دا غیب ہم دن زیاد نقصان شوئے دے تو پدی ہو جا باندے دوار پارٹو مجبوری ہو چاہی یو بر سر کمکو کی یو بر سر ناس یو زیکی
د پامول دا چې دا وخت د خیبر پښتونخوا کابینه کې 14 وزیران دي، ولې د اتلسم آئینی بدلون وروسته یو صوبایي کابینه هم د 14 نه زیاته نشي کېدی.
د شبیر احمد جان رپورټ تاسو ورې د پمل کې د ګزړن یا د پولیو دوه نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې د دې دوه کیسونو د راتلو وروسته سه کال د پولیو نه د متاثر شوو ماشومانو شمیره 34 ته ورسېده چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې 14 او په قبایلي سیمو کې 10 کیسونه مخې ته راغلي دي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل یو چارواکي مزر نثار مشال ریډیو ته وویل چې په دوه نوي کیسونو کې یو په پېښور او یو په کوټه کې مخې ته راغلی دی. د نوموړي په وینا چې په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې 14، په قبایلي سیمو کې 10، په بلوچستان صوبه کې 6 او په سند صوبه کې 4 کیسونه مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او د ماشومانو د پولیو ساس کې سو وارث کلي وو. په دې حق لا زیات نړیوالې ادارې یا ڈبلیو ایچ او پلټنې شروع کړې دي، خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی، نو دا هم وجه وي چې د ساسکي سکلو باوجود ورته مرض ولګي. خو په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وایي چې امکان شته چې د ساسکو سکلو باوجود یو ماشوم ته دا مرض ولګي، خو په پاکستان کې د پولیو کمپاین په صحیح توګه نه چلیږي چې له وجې په دې مرض په مکمله توګه قابو نه موندل کېږي.
تر کومه پورې چې په پاکستان کې د پولیو د کیسز تعلق ته پائے کې د ماشومان او د قوت مدافعت په وجه خو دا کیسز ډیر کم چانسز کې دي چې په تر اوسه پورې حکومت چې د پولیو د مهم د پاره کم ګامونه پورته کړی دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخیستی وي او دوی په دغه ویکسین کې د دوی د پراپر د ټمپریچر خیال هم نه وي ساتلی، نو دا هغوی هغه افیکیسي کمزوري شي. د دې طریقې کار دا دی چې تا ویکسین ماشوم ته وکړو دا بیا واپس آیس بیک کې سر جمع کوي. خو سم ټایمز مونږ په خپل هم داسې وکتل چې هغوی یو ویکسین پروسس دي او په لاس کې نیولې وي او په پورا کلي کې ګرځېږي، نو زما په خیال چې پای کې دغه دویم فیکټر دومره انوالو نه دی.
د یادونې ده چې په کال 2013 کې په ټول ملک کې د پولیو 93 کیسونه او په کال 2014 کې 326 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې شوی دی. د بوریوال کاکړ نوبلند خبرونه وورو.
د افغانستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د کندوز شهر زیاتې برخې نیول شوې دي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه قومندان قسیم جنگلباغ وایي ډیر ژر به ټول شهر له وسلوالو پاک کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی، بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. دا څرګندونه امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون د سه شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړي. په پاکستان کې د روان کال په اردو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 34 تر رسیدلی دی. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم له خوا د پولیو څارنې د ادارې یو چارواکي مزار نثار نن مشال ریډیو ته وکړه. مزار نثار وویل چې تازه دوه ناروغان په پېښور او کوټه کې میندل شوي دي. د افغانستان د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب د سید خیل نن مشال راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګجوب لرن دا وشتي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړې ده چې شام ته پوځ ولیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین دې جرګې ته خواست کړی و. د دې جرګې 128 غړو د نوموړي خواست په یو خوله منظور کړ. د ولسمشر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف وویل د دې اجازه معنا دا نه ده چې روسي ځواکونه به په مځکنیو عملیاتو کې ښکیل شي، بلکې د دې هدف دا دی چې هوایی ځواکونه په دې جګړه کې ښکیل شي.
لند خبرینه د بوریوال کاکړ نوورې د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج سهیر نوورو چې د پاکستان زنر وسپانو په خپل اداریو کې سلیکل دي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي افغان طالبانو د ګل پورز د افغانستان په اهم خار کندوز باندې قبضه کړې ده چې لکه بلې په خلکو کې ډېری اندېښنې پیدا شوې دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله دعوه کړې وه چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سکیورټي نظام ته زیان نشي رسولې، خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې راپیدا شوې. ادارې زیاتوي چې دوران دی افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلی وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډیر ضروری دی. نو اوس چې پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګرۍ متاثر ملک دی، نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټې مضبوط کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. ادریا اخیری کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او د ولس په ګټه کې دی، بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او دا شان د افغانستان امن د ټولي دنیا لپاره هم ضروری دی. نو په کار دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منطقې اصل صورتحال لړښت ته پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دي. بل په لور د پیښور نخبریدونکو وحدت ورسپنه خپل ادارې کې وایي چې د روسيو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره به په نړیوال نړیوال کچ هم د نور هڅو ضرورت وي. د ادارې په وینا کې سهم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی، خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی، او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جماعتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیتو باندې هم حمله او بریدونه روان دي. ادریا اخیر کې وایي چې ترهګري د پاکستان یوازینی مسله نه ده، بلکې دا د ټولې نړۍ مشترکه مسله ده. نو پکار ده چې نړیواله رولې د ترهګري د خاتمې لپاره د پاکستان سره کومک وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د کندوز په اړه لیکلي چې طالبانو څخه د ښار ډېرې برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه یې غوښتل ملکي وګړو ته سزیان ورسیږي. د ورځپاڼې په خبره د وروستیو کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباري نه وه کړې. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هغه خبرې راغستې چې په ملګرو ملتونو کې له پاکستانه غوښتل چې وسله وال دې په سمه توګه وسپي. بشیر ګواخ درته د دواړو مقالو مهم کی وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د کندوز ښار ډېرې برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاس ته ورغلې چې په دې ولایت کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه وو. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پر کندوز ښار د دوشنبې یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه د روسیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمباری نه دي کړې. خو افغانستان میشته بهرنیو ځواکونو د غوایند کرنل براین تریبس ورځپاڼې ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکي 9800 پوځیان شته دي، خو دا نه واضحه چې آیا کندوز کې کوم بهرني ځواکونه میشته دي او که نه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي، خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په حملو کې ځکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتي دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبې یا ګل پورس د عبدالله وینا په داسې مهال وشو چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. عبدالله همدارز ویل چې داعش وسلواله ډله د افغانستان یوه بله هغه قسم خوړلې ترهګره دښمنه ده چې د افغانانو ژوند دخلي. نوموړي ویل چې که افغانستان کې د جنګیدونکو وسلوالو سره بهرنی ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصه وه. په همدې حال کې اژانس د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو. مشال ریډیو تاسو سره ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه له ماشومانو سره د جنسي تیریو په اړه په یو مقاله کې لیکي. تیر کال په پاکستان کې د جنسي تیریو شاوخوا 3500 پیښې ثبت شوې دي چې د 2013 کال د شمیرو پرتله پکې 10% زیاتوالی راغلی دی. مقاله لیکي په پاکستان کې اکثره له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې نه ثبت کیږي چې له بجې په دغه هواد کې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره د موثرې پالیسۍ په برخه کې حکومتي چارواکي پاتې راغلي دي. د مقالې نور مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په 3 اگست میاشت کې د قصور د ماشوم سره د جنسي تیری پیښې ټول کام خفه کړ، خو په پاکستان کې د ماشومانو د صورتحال په اړه په یو نوي ریپورت کې ویلي شوي دي چې پاکستاني قوم د دومره کالونو راهیسې په داسې پیښو ولې خاموشه وو. د ماشومانو د صورتحال په اړه دا ریپورت چې په اسلام آباد کې د ماشومانو په اړه د شکایتونو د دفتر لخوا د یونیسف په مرسته جوړ شوی وو، پکې ویلي شوي دي چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو په اړه قوانین موجود دي، خو د نا عملي کېدو له وجې دغه قوانین اوس غیر مؤثره شوې دي.
مقاله لیکي د ماشومانو د حقونو په لړ کې د مجرمانو پر ضد د انصاف نظام زیات نه فعال کېدل د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو او په خاصه توګه د هغو پیښو چې په کورنۍ کې دننه شبیبي د شمیرو نه موجودګي داسې غټې ننګونې دي چې ورسره په پاکستان کې د ماشومانو خوندي ساتل نشي باوري کېدی. د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې ساحل د رپورټونو تر مخه تیر کال په پاکستان کې د جنسي تیریو 3,500 پیښې ثبت شوې دي چې د 2013 کال د شمیرو پرتله پکې 18% زیاتوالی راغلی دی. رسپانلی کې په پاکستاني ټولنه کې چرته چې اکثره خلک له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې له عزت سره تړي اکثره پټې وساتل شي. زیاتره وختونه داسې مشي چې له ماشوم سره جنسي تیری کوونکي کسان هغه ماشوم یې پیژني چې داسې حالات بیا کورنۍ ته ګران کړي چې په قانوني توګه له دغه تن سره خبرې وکړي. مقاله لیکي له ماشومانو سره د جنسي تیریو د رجسټرډ پیښو د شمیرو کموالی دې ته لاره جوړولی شي چې د ماشومانو د حقونو پالیسي مؤثره کولو کې پاتې راولي. په داسې حال کې چې دغه پیښې نه ثبت کیږي د جنسي تیریو ښکار شوو ماشومانو د روغتیايي مسئلو په اړه هم رښتینې شمیرې نه دي موجودې. مقاله لیکي د رجسټرډ شوو پیښو د شمیرو د نشتوالي له وجې د جنسي تیریو ښکار شوو ماشومانو پورې د رسایې په راتلونکي کې هغوی نور د تیریو نه خوندي ساتل او د مختلفو ناروغو نه د بچ کولو لپاره هم هیڅ مؤثره ستراتیژي نشته. مقاله لیکي په پاکستان کې ماشومان چرته هم محفوظ نه ښکاري، خو هغه ماشومان چې ورسره تر ټولو زیاتې جنسي تیری کیږي هغه خو یا خانه بدوش او یا کډوال وي چې په لارو کوڅو کې اوسېدلو په مختلفو ځایونو لکه د ګاډو په اډو او د کبانو په سینو کې کار کولو ته مجبوره وي او یا په بندي خانو کې بندي وي. مقاله لیکي دغه سې بیا ماشومان سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې په زیارتونو او فاش خانو کې او یا له دغو ځایونو سره نږدې ډېرې عام دي. د ساحل ادارې تر مخه تیر کال په پنجاب کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو 85% او په سند صوبه کې 65% پیښې ثبت شوې دي. د ساحل د ادارې د رپورټ تر مخه تیر کال په بلوچستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 290 او په خیبر پختونخوا کې 152 پیښې ثبت شوې دي. خو بیا ځینې کسان وایي چې کېدای شي دا شمېرې ناسمې وي ځکه چې په دغه سیمو کې د سخت روایتي او کلتوري نظام له وجې د جنسي جرمونو پیښې نه ثبت کیږي. د ساحل ادارې تر مخه په 2010 کال کې په بلوچستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو یوازې 106 پیښې ثبت شوې وي چې پکې اوس تر ډېره زیاتوالی راغلی دی. ایکسپریس ریبیون رسپانه د ساحل ادارې په حواله لیکي تیر کال د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 38 پیښې او په قبایلي سیمو گلګت بلتستان کې یو کیس رپورټ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادی مشران وای چې افغانستان د منځنۍ اشیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیکت په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړي دي چې له کابله به یې په سیمه کې د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه کاري وده عمومي. د دې اتحادی مشرانو تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند تجارت حجم په زیاتېدو دی، خو پاکستان هم افغانستان ته د موټر وې د غسبولو پلان لري. په دې اړه د غلام غوث دا رپورت اورو.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر په وادي ساق د نهي پورس د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توکو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځنی پالیسیانی نرمي کړی دي او د سره به د پختونخوا ځایی تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس با خشتو اور 110% کیش گارنٹی آخشتو اور کلا چاہ مال بہر سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نمبر اعتراض تصدیق رالو جدا مال رہو تو آگا نا تقریباً سلور میں آشتے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دا دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تمام کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے تریو چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیر اگٹا میرا بانیوں کو چیدہ دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے انشاءاللہ.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکې تجارتي توکو هم خبري اترې وشوه او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادي ساق وویل چې د چابهار په لار هند د افغانستان او منځنی آسیا منډایانو ته د رسایل لپاره لوی سرمایه‌کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادي ساق مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی آسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري.
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منیسټر ویژن دی دا ڈیولپ چی سینٹرل ایشیا پورے تو ان شاء اللہ پاکستان میں ان شاء اللہ پر تجارت کے ببر ہی ان شاء اللہ زمونگ ویژن اسٹک دے زمونگ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی اور زمونگ پرائم منسٹر پخولا بزنس مین دے
او دا خیبر پختونخوا دا تاجرانو دا خونی دا مرستیال مشر حجی اقبال خان نمی چی پختن اوکڑا چی دا پاکستان او افغانستان ترمینز د خرابو اړیکو لوجی د دې سیمې د خلکو تجارتی هلی زلی ډیری متاثر شوې دي. نو په جواب کې نوموړی وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک غواړي چې تجارتی اړیکې پرمختګ عمومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو باغی باندې خو خامخا په بزنس کمیونټي خو دا اثر پریوزي. خو زمونږ چونکې کم د بزنس کمیونټي واره دي کاغه طرف ته دي او کدي خو ټول
خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادي ساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې او یا پیسه د خواله راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پختونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توندې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خیبر پختونخوا کې اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو د نوکریانو لپاره د درخواستونو جمع کولو باوجود هم ورته د کوټې په بنیاد سرکاري نوکریانې نه ورکول کیږي. د اقلیتونو لپاره کارکوونکي کسان وایي ډېر ځوانان بیروزګاره دي او له بېلابېلو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې دوی د اقلیتونو د نوکریانو په لړ کې په بشپړه توګه د ستونزو هوارولو لپاره هلې سلې کوي. نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. په خبر پختونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوې کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په سوات کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 15% او په خبر پختونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده، هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوی څوکې خالی پرتې دي. په پېښور کې د اقلیتونو لپاره د کارکوونکو تنظیم د هندو رائټس موومنټ مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډیر د کمو پیسو او په وړو عہدو کار کوي، چې وجه یې د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي.
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی، خو مطلب دی هغه بېشمېر پاکستانی په سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې چې دی دا اپلای کړی دی، خو مجبورن هغه شو زما رور شو. مصیبت ولا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشره کې مونږ نه خو چاته پیسې ورکول شو چې دا یو جاب د پاره چې دی هغه پیسې ورکو، او بل دا دی چې د کوي د میډیا چې کوم استعمالوي د نان مسلم پاکستانیانو ته اویرنس ورکولو لپاره چې بھائی فلان ځای کې دا جاب رااله، هغه په جاب کوټا چې دی هغه اخبارات یا په میډیا بل څه ذرایع دي په هغه کې یو ځای کې نه دی نه مینشن کوي چې بھائی دانه سیتونه نه دی کې چې دی دانه سیتونه نان مسلم دغه د پاره معنا کې ځپاره.
هارون سربدیال وایي د نوکریانو دې صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې اکثر اقلیتونه اوس خپل ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي او ډېر ځوانان د هواده په وتلو مجبور دي.
او زموږ خلک چې دغه نه صرف پاکستان بلکې صوبه کې خپل ملک کې هم په مايګريشن باندې ډېر مجبور دي. هغه اوس زما خپل چې کوم فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ هغه دي هغه چې په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز ا سویپر چې دغه کار کوي لګي دي. هم د کسې کتا سو ډیل خان وګوري یا بل ټول ایریا وګوري خپل علاقہ کې چې ته هغه ته چې دې په دې ورکړې شوی قانوني حق ته چې دا امپلیمنٹیشن نه کیږي. لازمی خبر راځي چې یو هاي افیشل د ملک یو اهم ادارې مشر دی هغه هم د دې د پاکستان انسټیټیوشن چې کوم تعلیمي انسټیټیوشن دی هغه دې نه د نان مسلم خلاف چې کوم هیټر لټریچر ویلې دی دا په ذهن کې چې دی هغه چې کوم خپل فشار دی په وخت هغه ډیلیور کوي خپل اختیارات. لازمی خبر دی هغه متاسف شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملایوي.
په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره کار کوون کی وای چې دوی د ډېری مودې راهیسې هڅه کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هوار کړي خو په دې کې پاتې راغلي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو وزیر او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سونن سنگ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي. اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي باید اقلیتونو ته هم د هیواد د پرمختیا په هدف د کار کولو پوره موقع ورکړل شي او د پاکستان حکومت دې د هغو حکومتي چارواکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي څوک چې د اقلیتونو د حقونو سرغړونه کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاسوره اوس بلاډ شو با جوړ جنسه تا د با جوړ جنسه برخلوزو ډیگری کالج استکون کی وای چې پینځه کال وړاندې د دوی کالج وسلوالو ډنکړې و چې رستو د غستکون کی د عنایت کلا ټیکنیکل کالج تا اولیګل شو. دی وای چې وس یې په کالج کې د بیا ودانې کار شوی دی او کالج یې بیرته جوړ شوی دی نو باید چې حکومت دوی خپل زوړ کالج یعنی د برخلوزو ډیگری کالج ته بیرته ولیږي. نور حال د شانواز ترغزی په دې رپورت کې اورو.
د سرکاري ډیگری کالج برخلوزو باجوړ ایجنسیز د کون کې لتیرو 15 کالون راهسه د خپل کالج په ځای د عنایت قلعه ټیکنیکل کالج ته زده کړو لرازي. د دغه زده کون کو خپل کالج وسلوالو الوزول چې ورستو د عسکري اپریشن په دوران په دغه کالج کې عسکري ځواکونه ډیر شوي. دا سات د برخلوزو د کالج وداني بیا جوړه شوه خو زده کون کې وای چې دا ساتم هغه د عنایت قلعه ټیکنیکل کالج ته سبق لرازي.
نن د حفیظ الله د فری میډیکل سټډنټ چې خاص مسله د بلډینګ د منته الته منګلا درې سالور کمرې راکلي دي په ټیکنیکل کالج کې. کیمستري لیب له پکې نشته د فزکس والا نشته د نو د بایولوژي والا نشته دي او بل د سی چې د فرست ایئر او سیکنډ ایئر والو د پاره چې کم کلاسونه دي اکثر په بره پچتون باندې لیکنه.
سلطان محمد د کټ کوټ سیمینار اورس کالج ته راځي وای چې په راته کې یو سات وخت لګي او بل دا چې په عنایت قلعه کالج کې ورته ستونزې هم ورپېخې دي
چې راځي د ګاډو مثلا مونږ ته ډیر زیات دي کله کله چې بس مونږ راځنو یا لار کې چې
حیدر خان هم د برخلوزو وسیدون کړي او په 12م جمعات کې سبق وای. هغه وویل
انګلیش کلاس مسلسل چې موږ دغه ګډري کلاسونه درختی کړی یار بندا یوه دې مدرسه مې شو روانه ده او د انګلیش کلاس موږ روزانه په والا باندې لږ کله کینو کله پاسو متل تا چیر نشته چې کینو فیچر نه موږ شي ګذرا ګرځي.
د یاد کالج پرنسپل ګل حیدر خان نه مې پوښتل چې زده کون کې به کله خپل کالج ته واپس واړول شي.
کم چې سکیورټي فورسز الفا پراتو نو هغه موږ شاته بکلر حاصل تاړول او مخ چې په کلاس دی اکیڈمک بلاک وے دام د سکیورټي فورسز نه خالی کړی وې نو بس ان شاء الله العزیز ډیر زر موږ حل تشف کې دوه لای پاره کې صفائی مپای سترای شروع ده.
او یاد دی وی چې برخلوزو سرکاري ډیگری کالج د ماموندو د قبیلې او د سیمې یوازنې ډیگری کالج دی چې د پرنسپل په وینا د زده کوونکو شمیر له زرو تنانو زیات دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ بنیغه
مشال لیډیو تاسو ته د افغانستان د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په اکثر ولسوالو کې ولسی وګړي د وسلوالو طالبانو لاله ناوړه چلن څخه تنگ شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې په نورستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي. نور حال د باس محمد عابد په دې رپورت کې
د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلن څخه ستړي شوي. دوی له حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په خلاف پراخه عملیات ترسره کړي. محمد اسماعیل چې د بیګل ولسوالۍ سره تعلق لري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی وګړي د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلن څخه دوه سپېږمو ته راغلي دي.
ویګل کې هیڅ امنیت نشته. تقریبا یو نیم سل کورونه د دولت طرفدارانو سوځېدل دي. څه د عوامو دي تقریبا دغه دولت طرفداري کې څوک خبرې وکړي نو سړی تختول کېږي وجل کېږي دغه کور سوځول کېږي. حکومت دنده وختونه کوو چې مزه یو سرتاسري عملیات وشي چې باید تصفیه شي. ویګل او برګمټال او منډول او کندیش دا ولسوالیګان کې سلو کې تقریبا 80% امنیت نشته.
د ویګل ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس محمد صادق هم له حکومت نه غواړي چې په نورستان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ضد پراخه عملیات ترسره کړي.
اوس تقریبا 13 کسان زمونږ ولسوالۍ کې لار کې راتله مسافرین وجلی دي. 13 کسان د طالبان د لاس نه ټول ولس کابل ته وختلو. وزارت دفاع ته لوی درسیز مونږ ویوډه کوم ځای کې چې حادثه شي د زمونږ ولسوالۍ ته ویوډه بیګل ولسوالۍ ته مونږ غوښتل چې دې دره باندې عملیات وشي دا طالبان تصفیه شي. متاسفانه والی صاحب ته پاسې د پروژې خبرې کوي. زمونږ حکومت نه غواړو چې زمونږ منطقه کې امن راشي عملیاتو کې.
بلخوا د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم دا منی چې په اکثرو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه خلک ستړي شوي دي. دی وایي چې دوی له مرکز نه غوښتنه کړې ده چې د نورستان په ټولو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې یو له هغو غریزو ولایتونو څخه دی چې د ډیورنګ کرخې سره اوږده پوله لري او په اکثرو ولسوالیو کې خلک د وسلوالو طالبانو له شتون څخه شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
مشال ریډیو تاسو سره او د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د بوریوال کاکړ نه لند خبرونه اورو.
د افغانستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتې برخې نیول سوي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگل باغ وایي ډیر ژر به ټول ښار له وسلوالو پاک کړي. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. دا څرګندونې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون د سې شنبې پر ورځ مشال ریډیو ته وکړي. په پاکستان کې د روان کال په اوږدو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 34 تر رسیدلی. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د ادارې او چارواکي مزار نثار نن مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ پنځشت کې شپږ وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړې ده چې شام ته پاوځ ولېږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې جرګې تخواست کړی و. د جرګې 122 غړو د نوموړي خواست په یو خوله منلې دی. د ولسمشر پوتین د اداري مشر سرګی ایوانوف وویل د دې اجازې معنا دا نه ده چې روسي ځواکونه به په مځکنیو عملیاتو کې ښکیل سي، بلکې د ده په وینا هدف یې دا دی چې هوایي ځواکونه برخه واخلي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 وسلوال وژل شوي دي. د نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمه کې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو ژغ کړی دی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمي شکست خوري، خو د په وینا دا کار به وخت اړتیا لري.
لاند خبرینه هم د بریوال کاکړ نوارې د لوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زهنی ساجمل د خبرونو ویان بریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.